تاسو کولی شئ چې واصل شال بته د نن ورځې موضوع به تاسو سره شریک کوم چې د نومبر ولسم د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. له تیرو اتیاو کلونو راهیسې دا ورځ د نړۍ په بېلابېلو ودونو کې نجونې او هلکان نمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډو کې هم ګډون کوي. خو برعکس په افغانستان کې دا ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې ده چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او د دې بندیز له امله نجونې له رواني فشارونو سره مخامخ شوي دي. دا چې څنګه ممکن دلای شي له داسې وضعیت څخه د ووزي انجونې هغوی د زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، هغوی که بهر ټولګي کې پاتې شوي زده کړې نیمه تېرې پاتې وي، دوی وشي کولی شي دغه زده کړو ته خپله ادامه ورکړي. یا دغه وروستي بندیزونه څنګه ممکن کېدلی شي چې د زده کړو په تړاو باندې لرې شي، پر همدې موضوع به نن په خپرونه کې مونږ بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې مونږ سره برخه واخلئ او د موضوع په تړاو باندې خپل پوښتنې او تر څنګ نظریات وړاندې کړئ، تر څو هغه کومې ستونزې چې په افغانستان کې ممکن د دغه بحث له لارې حل کېدای شي یو څه ناڅه ستاسو نظریات ستاسو غندې ښنې شریکېدلی سي. په دغه خبرونه کې مونږ سره تاسو اړیکه نیولای سي او د خبرونه په لړ کې مونږ سره تاسو کولای شي چې خپل نظریات هم شریک کړئ. لینجونو تقاضا ډېر زیاته کیږي چې په دغه خبرونه کې د برخه واخلې، ځکه دا خبرونه میرمنو ته ځانګړې شوې ده او میرمنې کولای شي چې د خپل د حق غوښتنې سره باندې په دغه خبرونه کې مونږ سره اړیکه ونیسي. تاسو کولای شي چې د واتس اپ شمیرې لاره مونږ سره اړیکه ونیسي او تر څنګ د ټلیفون نمبر چې د واتس اپ شمیرې مودل 00023001111 او تر څنګ د ټلیفون شمیرې زمونږ تاسو کولای شي چې په دې شمیره باندې مونږ سره اړیکه ونیسي 00023001111. دا شمیرې چې تاسو کولای شئ مونږ سره په نننۍ خبرونه کې برخه واخلي او خپل پوښتنې او خپل نظریات زمونږ د موضوع سره شریکې. تر څنګ بنن په خبرونه کې را سره درنې میلمنې وي چې د نن ورځې د باس سره به دوی مونږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات به شریک کړي. هر یو پر سره په خبرونه کې وصل شي. اغلې رابعه ستانکزی د ښځو د حقونو فعاله، د جمهوری غوښتونکو ملي ګوند مشر اغلې ادرا بهرام، د ښځو د حقونو فعاله اغلې اوسنا روفي او تر څنګ یې زکریالم اغلې به مونږ سره هم په دې خبرونه کې برخه واخلي چې دوی به هم مونږ سره وصل شي او د دغې خبرونه موضوع تړاو به مونږ سره دوی خپل نظریات شریک کړي. نو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي. اوس مرزو زموږ درنې میلمنې به حاضر شي وي را سره د خبرونه په برخه کې چې لمړی بحث به تیری پیل کړم. هغه باغلی عربیا ستانګزی سلامونه ستانګزی، سه وخت بخیر، خبرونه ته خرغلست. کراته وای چې تیر ورځ د زکون کې نړیوال ورځ د ورځ په ټوله نړۍ کې نمازل کیږي، افغانستان کې د ورځ څنګه او څه ډول نمازل کیږي؟ دن کوس هم ورزو د خبرونه په برخه کې را سره کړل. اغلی سرای خان زاید واصله ده. سلامونه اغلی خان، وخت بخیر، مهرباني وکړئ که تاسو راته د پښتنه ځواب کړئ چې په افغانستان کې په تیر ورځ، البته دا نړیوال ورځ او د زده کوونکو نړیوال ورځ منزل شوې ده، په افغانستان کې دغه ورځ څخه یادونه شوې ده، دا ورځ ون منزل شوه؟
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، درنو میلمنو ته، د رادیو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنې څخه. که څه هم د درې کاله کېږي، تقریبا څلورم کال روان دی، د زده کړې پروسې ته او د زده کړې ته مونږ لاسرسی نه لرو ټول نجونې. البته د افغانستان که څه هم په مکتب کې دي، که پوهنتون کې دي، د درېیم څلورم کال دی چې دوی دا ورځ په نړیواله کچه لمانځي، خو په افغانستان کې متاسفانه دا ورځ نه لمانځل کېږي. تیر کال هم نه لمانځل شوی، بل کال هم اوسه کال هم چنن، ځکه چې دا ورځ لمانځل معنا نه لري، ځکه چې مکتب نشته، دروازې د مکتب بندې دي، د پوهنتونونو دروازې بندې دي، زده کړې ته مونږ لاسرسی نه لرو، وظیفې ته ښځې نه شي تللی. نو د دې ورځ لمانځل په دې معنا ده چې ته زده کړې ته لاسرسی ولري، خپل هدف ته ورسېږي، درس ووایي. نو که چېرته مونږ نه شو کولای چې مکتب ته لاړ شو، درس ووایي، پوهنتون ته لاړ شو، نو د دې ورځ لمانځل بیا څه معنا لري؟ نو هماغسې چې څه رقم چې مکتب دروازې بندې دي، پوهنتون دروازې بندې دي، زده کړه بنده ده او په نجونو باندې ډېر زیات بندیزونه دي، نو همدغسې دا ورځ هم چې ده په افغانستان کې تر اوسه نه دی لمانځل شوی. زه نه ګورم، نه تر اوسه مې اورېدلی دي دې ورځ په اړه که چې کوم طالب دي څه شي ویلي، یا هم کوم لوړ پوړي چارواکي څه شي ویلي، خو هېڅ شی هم دوی نه وایي. عادي ورځ غوندې دا ورځ هم تېرېږي، خو په نړیواله کچه چې دا ورځ دوی لمانځي، دا دې لپاره دوی لمانځي چې دوی زده کړې ته لاسرسی لري. نو دوی نوی نسل چې دا کولی شي چې هغه هدفونه، هغه اهداف چې ځان ته ټاکلي دي، دوی ځان ورسوي وته، او د دې ورځ ورځ منظر هغوی ته معنا هم لري. که زه دا ورځ په کور کې لمانځم دا بې معنا ده راته، ځکه چې په کور کې یوازې زه خو نه یم چې زه درس وایم، نور د انجونې هم شته دي. ټول افغانستان د یو ولایت خو نه ده چې زه یو ولایت یم، څلېرش ولایتونه دي. په څلېرش ولایتونو کې همدغه زرهاو کورنۍ ده. په زرهاو کورنۍ کې نقل کنی نه پنځه انجونې پنځه هلکان فاطمان شته دي چې مکتب ته غواړي چې لاسرسی ولري. نو په دې کې چې یو کس دوه کس لمانځي دا بې معنا ده. نه د نړیوال په کچه چې دوی دا ورځ لمانځي، افغانان هم همدغسې یو انسان ده، جنکی چې دی د افغانستان انجونې هم همدغسې دوی غوندې حق لري چې تعلیم ته لاسرسی ولري، زده کړې ته لاسرسی ولري، وکولی شي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. نو که دوی دا ورځ لمانځي په دې نړیواله کچه باندې، افغانستان هم همدې نړیواله مونږ یو کلي په شکل که وګورو، د دې کلي چې ده یو حصه ده. نو د افغانستان انجونې او ښځې چې ده د تعلیم ته چې لاسرسی نه لري، دوی دا ورځ لمانځي مونږ ته بې معنا ښکاري. که دوی د تعلیم په اړه خبرې کوي مونږ ته بې معنا ښکاري، ځکه چې زه خپله تعلیم ته لاسرسی نه لرم. نو په ما باندې دا خبره بیا بد لګېږي، ځکه چې زه پوهنتون ته نه شم تللی. نو زه دته د پوهنتون یادونه د څه شي لپاره راته کوي، د څه شي مبارکي بیا راته راکوي. نو دوی چې دا ورځ لمانځي بیا چې دا خاصتاً دا چې ده د افغانانو لپاره دوی په دې نوم باندې وکړي، او دوی د افغانانو لپاره د افغان نجونو لپاره دا غږ پورته کړي چې دا ورځ مونږ لمانځو. دوی هم حق لري لکه مونږ غوندې چې دوی هم دا ورځ ولمانځي، د دې ورځ څخه دوی خوند واخلي، خپل اهداف ترلاسه کړي او خپل تعلیم ته لاسرسی ولري.
بله آغلی ابن زید، لکه څنګه چې تاسو ویلي، تاسو خپلې وه زده کړې لاستې تان زده کړې مو په نیم کې پاتې دي. له خپلې تجربې کې راته وایي چې په اوس وخت کې څه ډول شرایط سره مخامخ هستې؟ دا تاسو زده کړو ته لاسرسی نه لرئ، نه شي کولای چې خپلې زده کړې مخته یوسئ. څه ډول یو شرایطو کې
د زده کړې څخه پاتې کېدل ته په یو جریان کې یو ځای ته خصی په طبیعت باندې روان یي، یو ځای ته غواړي چې ځان ورسې، یا یکدمې په ستا په مخه کې یو غټه مانی راځي، تا ته وایي چې نور ته نه شي تللی، دا دروازه به در باندې بنده شه، د دې نه وروسته چې ده یعنې ته ادامه نه شي ورکولی. دغه د پابندي یا دغه بندي چې ده ستا مخې ته چې راځي، دا یو نوی فشار ده په تا باندې چې ته د تعلیم څخه پاتې کېږي، د مکتب پوهنتون څخه پاتې کېږي، خپل هدف څخه پاتې کېږي، د خپل د لارې څخه پاتې کېږي. خپل د انسان په روحیه باندې غټ فشار دی. دې د درې کلونو کې په دې تقریبا څلور کلونو کې داسې ډېر حادثې شوي دي، داسې ډېر کارونه شوي دي چې موږ د هغې شاهد پاتې شوي یو. یعنې د تعلیم د نه شتون د وجه نه دا کارونه شوي دي. زیاتره انجونې واده شوي دي، زیاتره نامزد شوی ده، زیاتره داسې ده چې بېخي د ژوند څخه لاس اخیستی ده، زیاتره اعصاب تکلیف پیدا کړي، زیاتره چې ده خودکشي ته لاسرسی لاس وهلی ده. نو دغه کارونه دي چې د تعلیم څخه چې انسان پاتې شي یو ناهیلي کېږي او دغه شیان ته لاس وړي. نو یو د هغوی په محصلین څخه یو زه هم یم چې دا تقریبا څلور کاله کېږي چې د پوهنتون دروازې په مونږ باندې بندې شوې. زه خپل د پوهنتون په آخرنی سمستر کې وم، نو ما خپل هیلې له لاسې ورنه کړې. خو بیا هم انسان که وغواړي که ونه غواړي، دا ماحول پرې تاثیر ډېر زیات کوي، دا شرایط پرې تاثیر ډېر کوي. که زه یو ورځ وایم چې په ما باندې تاثیر نه کوي، دوه ورځې وایم، یو هفته، یو میاشت، یو کال، نو تقریبا دا درې کاله کېږي دا حالت فتمن په ما باندې تاثیر کوي. هغه روحیه چې مې پخوا وه، هغه روحیه کې مې تغیر راغلی ده. اور سره چې دا دې روحي سره چې زه غواړم چې درس وایم، دا روحي هم راته نه راکوي، هغه درس نه پاتې کېږي. زه نه شم کولای چې په اسانۍ سره خپل درس وایم، هغه شی چې زه زده کړم هغه نه شم کولای چې زده کړم. پخوا زما ذهنیت زما زما غږ اورئ،
مهرباني مهرباني ستاسو آواز موږ سره شته، مهرباني.
پخوا چې بهتره قندس ویله شوق علاقه و، په دې کې تغییرات راځي، خصوصا د انسان په حوصله کې ډېر تغییر راځي. پخوا به مې یو خبره، دوه خبرې، څلور خبرې به ښه صحیح زغم درلوده د هغې په مقابل کې. اوس چې دوه درې خبرې را باندې ډېرې شي، زه عصبانی کېږم. دغه شیان دی چې همدغه د پوهنتون دروازې په مونږ باندې کله چې باندې شوي، دا خپله یو فشار و چې زمونږ ذهنیت تغییر کړی ده. اوس ورسره یعنې په مونږ باندې عادي خبره مثبت لګي، دا ټول همدغې د وجه نه ده. که چېرته تعلیم ته لاسرسی انسان ولري، روزمره ته ځي خپل درس وایي، روحیا نورم جګیږي، سروحیا نورم زیاتیږي، تو نورم حوصله پیدا کوي، خوشحالي یو سر بوي، تو نورم غړیږي. خو دا د تعلیم دروازې یا د پوهنتون دروازې، د مکتب دروازې چې کوم باندې بند شوي دي، د مکتب انجونې خو لا پرېږده، دا هغوی خو بېچارهګان لا تر اوسه د څه خوب هم نه دي لیدلي. خو د پوهنتون په هغه آخرنی سمستر کې چې هغه انجونې وي، په بل سمستر کې هغه انجونې وي چې د خپل د فراغت خوبونه یې لیدله، په هغوی دروازې بندې شوي. زیاتره څه ده مې لیدلی ده، زیاتره داسې ده چې ډپرېشن ته تللي، زیاتره داسې ده چې تکلیف او سبونه ورته پیدا شوي دي. ژوند خنا هلی شوی دی ودی کړی دی یا هم ودی نه دی کړی په کور کې ناست ده.
اها ډیره زیاته مننه اغلی زید. اوس هم ورزو اغلی عادله بهرام موږ سره وصله شوې ده، له دوی څخه به وپوښتو چې اغلی بهرام اول خو په خیر راغلی خپرونې ته. دا راته وایي چې درې کاله تیریدل دا څومره لوی وخت د زده کړو په برخه کې، که یوه ورځ تیریږي دا بیا څومره نه جبرانېدونکي کېدلی شي. پاس بیا درې کاله چې برعکس بیا په نړیواله کچه باندې دغه ورځ نمانځل کې، خو په افغانستان کې درې کاله کې چې انجونې له زده کړو پاتې دي. بله ورزو د ما خزو د قونو فال غلی اوسنا رافیته اوسنا جانې ستړی مشي په خیر اغلی خبرونه ته. که تاسو راته وایي چې درې کاله وخت ځای کېدل او تیریدل دا د زده کړو په برخه کې څومره لوی وخت دی، څومره وخت ځای کېږي په دغسې یو مدت کې چې درې کاله کېږي تر داسې په یوه ورځ نه جبران کېدونکي کېدلی شي؟ ها مهرباني تاسو نن پوښتنه ماتره کړې که زما پوښتنه واخیستې مهرباني وکوئ.
دا درې کاله وخت ځای کېدل په افغانستان کې د خزو او د انجونو د اقتصادي د تعلیمی برخو د ټولو په برخه کې یو ډیر ستره یو ضربه ده. تاسو فکر وکړئ چې زمونږ په وطن کې نن انجونو دا درې کاله پاتې کېدل د درس او تحصیل نه خپل یو یو غټ ضربه ده چې جبران کېدونکې ده. د قرآن کریم د هیڅ ځای او همداسې د حدیث په هیڅ ځای کې نه ده راغلی دی چې نجونې زده کړې ونه کړي. نن په افغانستان کې دا حکومت په واکمنۍ کې ده او وایي چې موږ د قرآن کریم په لارښود سره عمل کوو. د قرآن د سورة العلق کې واضح ویل شوی دی چې د علم تعلیم او د علم زده کړې په ښځه او په نر باندې فرض ده. دلته ویل شوی نه دی چې یوازې نارینه کولی شي چې درس ووي. همدارنګه په حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. د احادیثو له مخې تعلیم یوازې د نارینه لپاره نه، بلکې د ښځو لپاره هم باید زده کړي. په ځینو احادیثو کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپلو ښځو ته د زده کړه ورښودلی دی. نو دا درې کاله وروسته یا دا درې کاله شاته پاتې کېدل نسل تر نسل بېسوادل دی یا بېسواد کېدل دی او نسل تر نسل جبران ډېر مشکل دی. یو ورځ که یو نجلۍ او یو ورځ که د یو هېواد یوه غړی ونشي کولی چې خپل درس ته لاړ شي، خپل تحصیل ته لاړ شي، هغه خپله په لومړی قدم کې خپله شاته پاتې کېږي او په بل قدم کې د هغې مکتب، د هغې ټولنې او بالاخره د هغې هېواد شاته پاتې کېږي. نن په افغانستان کې د ټولنې 50% برخه د تعلیم نه فلج شته، د کار نه فلج دی، همدارنګه د اقتصادي په برخه د ټولو په برخه کې دا محروم دی. نو د دې جبرارول زه فکر کوم چې کلونه وخت نیسي او همدارنګه همغه نجونې چې د دې تحصیل شاته پاتې کېدلو لپاره روانی ضربې لیدلی دي، روحي ضربې لیدلی دي او همدارنګه هغه کسانو چې خپل ژوند یې تر لاسه ورکړی د یوازې د پنتون او د مکتب بندولو لپاره، نو دا جبران ډیر مشکل دی.
مننه اغلی بهرام بیا هم په خیر اغلی خبرونه ته. که تاسو راته وایي چې زده کړې په افغانستان کې څومره مهمې دي، څومره هلته خلک زده کړو ته لیواله پاتې کېږي سره له دې چې دا درې کاله کې چې درس نه پاتې شي، ولې بیا هم د خلکو او د زده کوونکو د زده کړیالانو روحیه که موږ تاسو راواخلو پرې وغږیږو څومره لیواله دي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته او ډېرو قدرمنو میلمنو ته. همدغه رنګ د راډیو ډېرو قدرمنو اوریدونکو ته زه خپل احترامات وړاندې کوم. مننه څرنګه چې تاسو پی د یوه هېواد ترقي او پیشرفت د هېواد د تداب و اساس بنیاد زده کړې جوړوي. او نن تاسو وینئ چې افغانستان د دریو کالو نه اضافه شو چې هلته د مکتب او د زده کړو دروازې د نیمه نړۍ په مخ باندې تړلې دي. نیمه نړۍ هغه څوک ده چې هغه په یوه لاس باندې زنګو او په بل لاس باندې جهان زنګي. نن موږ که فیلسوفان وګورو، پیغمبران وګورو، هر سطح انسانان چې وګورو د مور د لمنې نه پیدا دي. نو په دوی ساب چې موږ دو مسلې ته دقت شو، د یو هېواد بدبختي هغه وخت ډېره سخته احساس کېږي چې په هغه هېواد کې د مکتب دروازې د وګړي په مخ باندې وسړل شي، هغه هیواد پیشرفت نشي کړلای، خلک پیشرفت نشي کړلای، نو هیواد او خلک د سیستماتیک ژوند نه به برخې کیږي. وګوریا که یو مور باسواده وي، هغه به اسلامي درسونه، هغه به ټولې چارې چې ما اسلام ورته ویلي دي او هغه څه چې د دې دادی اولاد به ښه تربیت کا. او که یو مور بې سواده وي، د ما هغه ډېر احترام چې هغه میندې چې سواد نه لري، زه ټولو ته احترام لرم، ښه اولاد ډېرو میندو تربیت کړی دی. خو بیا هم مشکل ده چې د سواد مور او د باسواددار مور موږ توپیر ونه شو کړلی. هرچند چې زه خپله د یو بې سواده مور د لاس ثمره یم، چې نن زه افتخار پکم چې دا کونډم وه او زه ډېره ښه روزلې نه سم حاضر چې د ما قرآن دوران. اما په راغلو د تاسو جواب ته، د یوه هیواد بدبختي په همدو کې ده چې د مکتب دروازې په مخ وتړل شي، د زده کړو دروازې په مخ وتړل شي، هلته د پوهې چراغ مړ شي، نو هغه هیواد پیشرفت نشي کړلی، هغه خلک نشي نږدې کېدلی. او زه ډېره خفه په دویم چې د درې کالونه اضافه شو چې د موږ په هیواد کې نن دا ټولې دروازې د مو د عزیزانو په مخ تړلې دي. نو دا یو ډېر غټ ناورین دی چې موږ یې د نړۍ په سطحه ویلی شو. موږ ته تر اوسه پورې داسې هیواد شهیدان نه چې په هغو هیواد کې دي هغه شوی وي، هلته د زده کړو دروازې تړلې شوي دي. دا ډیره سخته او ډیره مننه منلو خبر ده.
ډیره زیاته مننه اغلی بهرام. اغلی ستانکزی، رښتیا هم په افغانستان کې زده کړې څومره مهمه دي؟ هغه هم د افغانستان غوندې هیواد چې وروسته پاتې دی، هلته د زده کړو پرمختګ، هلته په زده کړو کې ناواوري او نوښت څومره مهم کېدلی شي؟ ولې برعکس درې کاله کېږي چې په افغانستان کې زده کړې بندې دي په نجونو باندې، دا بیا خپل څومره په عمومي شکل باندې د زده کړو په هغه روان بهیر باندې اغېز کوي؟ هغه کې نجونې وي که هلکان وي که زده کړې کوي، د هغوی په روحي باندې اغېز کولی شي؟
سلامونه. سلامونه اغلی مزید تاسو ته، درنو خویندو ته او د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه. واقعا چې موږ او تاسو متاسفانه نن په داسې یو حالات کې یو چې د موږ نجونې، د موږ ځوانان د راتلونکي لپاره نا امید دي، او د کوم پلانونه او کوم خوبونه وایي چې د راتلونکي لپاره لیدل، هغه ټول له منځه تللي دي. نو بالکل سیدا بعد اغیز درې کلنه وقفه یا دمه د یو نه جبرانیدونکي مسله ده. څه دا به هیڅ په هیڅ واجه دا زر نه جبرانیږي، ځکه چې په تعلیمي برخه کې یا په تعلیمي سیستم کې دی یو ورځ ځان راځي، نو څومره یو زده کوونکی شاته پاتې کیږي، دی یو استاد کوم پلان سره لري، هغه کلنی پلان باندې څومره اغیز لري. نو اوس موږ ګورو چې د موږ او تاسو نجونې درې کاله کېږي چې مکتبونو ته نه دي تللي، همداسې درې کاله کېږي چې موږ له دولسم صنف څخه فارغه نه لرو، همداسې درې کاله کېږي چې موږ پوهنتون کې نوي محصلین نه لرو، او هغه محصلین مو چې په اول کال کې وو اوس باید دریم کال نه خلاصېدل او کال ته آخرین کال وای. نو همداسې په دې سلسله وګوره چې موږ څومره شاته پاتې شوي یو، او دا وقفه یا دا دمه یو نه جبرانیدونکی کار ده، او د افغانستان د 50% فیصدي خلکو پورې مربوطېږي، او دا داسې لویه ضربه ده چې په هیڅ نه ونه توجیه کیږي او نه جبرانیږي، او دغه ټول اغیزه یې په ټولنه کې، په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزو چارو کې نشته او زیاته سوې ده. اوس موږ ګورو چې له ورځې نه چې مکتبونه بند سوي دي، کارونه د ښځو لپاره کارونه بند سوي دي، څومره بعد اقتصادي سفر راغلی ده په افغانستان کې، څومره نجونې له دغه حالات نه متضرر سوي دي، کډوالي سوي دي، څومره مخکې له دې نه چې پوهنتون وایي یا ځان ته یو تحصیلي لاره غوره کړي، واده سوي دي، له دې نه چې پلان نشته، څومره په رواني او په ناروغي باندې اخته سوي دي. نو ټول دغه ټول بعد اغیز دي چې مونږ او تاسو یې ګورو، او دا چې اوسنی نظام یا اوسنی حکومت ورته نه ده متوجه، نه ورته متوجه ده. دوی دا درک کوي چې د دغه عاقبت به څه وي، خو بیا هم دوی په دغه خبره باندې ټینګار کوي. خو دوی که دا قوانین وضع کولم دغه شپږ میاشتو نه یې ډېر وخت نه و، او که دوی نوي شیان نوي نصاب کې بدلون راوستی نو شپږ میاشتو نه ډېر وخت نه نیوای، نو دوی خپل وخت ضایع کوي. او زه د دوی نه بیا هم خواست کوم چې د خپل تصمیم باندې غور وکړي، او د افغانستان په ولسونو غږ کوم. دغه ما ډېر زوروي چې د مونږ نارینه او د مونږ خلک هلته هم د اوس د مونږ ولسونه غلي دي او خپل غږ نه وباسي، دغه خپل شرعي حقوق نه غواړي.
اغلی ستانګزی ډېره زیاته مننه. اغلی زید تاسو ته به در وګرځم، تاسو یوه زده کړیاله سئ، تاسو ښه تجربه درلودلی سئ. هغه نجونې چې په افغانستان کې هغوی له زده کړو پاتې دي، هغوی فعلاً په کوم کارونو باندې بوخت دي، څه کوي، د کورنیو مسؤلیت د دوی په قبال کې څه دی؟ ځکه ډېری وخت په افغانستان کې چې نجونې بېکاره پاتې شي یا په کور وي، د هغوی کورنۍ ځینې تصامیم نیسي چې واده برخه کې ډېر زیات دوی زر اقدام کولی سي، د واده مسله رامخته کېږي. اوس چېرته نجونې پاتې سي دي، ستاسو خپله د سترګو لیدلی حال څه ده؟ هغوی په کوم کارونو باندې بوخت دي، څه کوي، په کوم کارونو وخت دی؟
زما د سترګو حال خو ما تاسو وړاندې وویل چې همدغه حال دی چې د افغانستان ټولنه په ټولو ته معلوم ده. مونږ ټول افغانان یو، په همدغه ټولنه کې غټ شوي یو، هلته پیدا شوي یو. د افغانستان د ټولنه داسې فرهنګي ده، رسم رواج رسوم ده، عنعنات ډېر زیات دوی ته کتل کېږي. د افغانانو اصلي رسم رواج همدغه ده چې نجلۍ کاله کې چې پېغله شوه، چې نزوان شو، نو هغوی باید چې خپل کورنۍ یعنی تصمیم نیسي چې دوی ورکړي، یعنې د دوی خوښه یې که نه یې. زیاتره داسې پلانونه لري چې پلان مور یا هم نکاح یا نیا نه تصمیم نیسي. اوس تقریبا چې په دې نه په دې څو کلونو کې په جمهوریت کې تعلیم زیات شوی، اوس زیاتره ځوانان همدغه پوهېده چې په تعلیم باندې چې ده انسان آینده روښانه ده، کولی شي چې خپل خوبونه دولتېږي، خپل اهداف ترلاسه کړي. نو تقریبا په ښاري ځایونو کې دا مفکوره تغیر شوی وو. خو اوس چې په دې دغه درې کلونو کې چې بیا هم د پوهنتونونو دروازې بندې پاتې دي، د مکتب دروازه بنده شوه، زیاتره انجونې اوس بانې نه لري. اوس که چېرته زه یو مثال تاسو درکړم، زما خپل هم صنفیان د پوهنتون اوس چې تېنه خبرېږم، ټول ودونه کړي دي. زیاتره یې ود شوي دي، د ځینو یې بچي هم پیدا او یو دوه درې کسان نور چې پاتې د هغوی نامزاد دي. زما د خپل هم د خور د صنفیانو په اړه تاسو ته وایم، په مکتب کې وو کله چې طالبان راغی، مکتب دروازې بندې شوې، هغوی په لسم یولسم صنفونو کې وو. د یولسم او لسم صنف جنکۍ بچې شوې، تاسو په خپله دا پوهېږئ چې اولس کلن شپاړس کلن به جنۍ شوې، پنځلس کلن جنۍ بچې شوې. خو بیا چې دوی لاړه مکتب ته، چې دوی داستان لپاره څونه غوښتي وو، کله زما خور لاړه چې وی کتله، د دې ټول هم صنفیان نامزد شوي وو. باور به وکړئ که نه، د دوی دا ټول صنفیان نامزد شوي وو. یو هم داسې نه و پاتې چې دوی چې زه نه یم نامزد، یعنی داسې یو کورنۍ چې دوی په همدغه دفتن په هماغه یو کال کې دوی تصمیم ونیوله چې ټول انجونې په کې نامزد شوي. نو دغه حالت په افغانستان کې ډېر په سرعت سره روان دی. زیاتره کورنۍ دوی ته نه ګوري چې الک څه کار کوي، څه نه کوي، تعلیم یې کړې ده که نه ده کړې ده، هغې بیکګراؤنډ څه شی دی که نه ده. خو اوس چې ده همدغه ته فکر کوي چې خپل لور دوی ورکړي. او د لورګانو سره بل بانه هم نشته ده. پخوا یو بانه وه چې زه پوهنتون غواړم ولولم، پوهنتون مې خلاص شو بیا به دعا در کوم، یا هم مکتب مې خلاص شي پوهنتون غواړم چې پوهنتون ته لاړ شم، یا نه بیا به تصمیم نیوه. خو اوس دا بانه خو نشته، مکتب تر شپږمه پورې پاتې شو، پوهنتون بېخي نشته. نو تاسو په خپله فکر وکړئ چې مونږ نه فراغت لرو، نه د فراغت لپاره شاګردان لرو، نه د پوهنتون د فراغت لپاره محصلین لرو، نه د کانکور ازموینه لپاره آمادګي لرو، نه د راتلونکي لپاره څه خوب لرو. نو داسې نجلۍ به خپل مور پلار ته به څه شی وایي چې زه واده ولې نه کوم؟ اولې کورنۍ دې سوال ته متوجه کېږي، نه دا سوال کوي چې ستا په ژوند کې څوک دی چې ته نه غواړې واده وکړې. بیا ټولنه نه پرېږدي چې دا پاتې شي. نو دغه خبرې بې حد ډېر شوي دي په افغانستان کې. د کومې ورځ نه چې مکتب بند شوی ده، پوهنتون بند شوي دي، نو دا خبرې بې حد زیات کېږي. زه خپل هم یو محصله یم، زه خپل هم یو جنه یم، په همدې ټولنه کې اوسېږم په افغانستان کې. دا خبره بې حد عادي شوې ده. د همدې کور نه چې اول په خپل کورنۍ خو بیا هم در سره یو څه مني، کله به درته یادوي کله به نه یادوي. د خپلو خپلوانو سره چې ته مخامخ کېږي، اول سوال همدا ده چې واده کله کوې د خیر سره؟ بیا د خپلو خپلوانو هم چې راتېر شي، دوستان بیرون چې لاړ شي، بیا هم همدغه سوال ده چې نامزاد یې که نه، واده دې کړی ده که نه. دا سوال دې څه شی نه، لکه سلام ولیک چې ته چاته سلام ورکې جوړ په خیر نه پوښتنه کې د هغې نه مخکې دا سوال در نه کېږي. نو دا خبره دونه دي شوې ده په افغانستان کې بیا دا خبره چې درې کاله د یو جنۍ یو محصل یا یو متعلم چې د مکتب نه لرې پاتې شي د پوهنتون نه لرې پاتې شي یوه ورځ چې مونږ به پوهنتون ته نه تلو زه به دوسه ووم چې دوسه فکر کوم چې د دنیا درسونه مانا تېر شوي دي. نو دوه ساعته استاد چې راځي لکچر درته ده کوي د دنیا خبرې درته کوي. ته یو ورځ پوهنتون ته نه ځې ته یو ورځ مکتب ته نه ځې نو څونه لکچر یا څونه درسونه تانه کتاب حالات افغانستان افغانستان دنیا یو قدم مخکزی کل قدم قدم پدې کې بیا چې درې څلور کاله په درسونو کې دونه ځنډ راځي نو تاسو فکر وکړئ چې افغانستان په کوم ځای کې پاتې ده، نه انجنې په کوم ځای کې پاتې دي، زموږ ټولنه په کوم ځای کې پاتې ده. نو دا حالات په دې ځای په انسان باندې تاثیر کوي.
بله ډیره مننه اغلې بهرام زکریا علی سرای خان زید، ډیر ښه مسایل ته اشاره درلودله. که دنیا سره موږ غواړو چې ځان پرتلا کړو یا د دنیا په شان پرمختللی هیواد ولرو، تر ټولو مهمه مسله څومره ورته زده بیا بخص هغه قشر چې سم نیمه فیصدي مېرمنې تشکیلوي هغه له زده کړو پاتې راځي. فکر کوي چې بیا سیالان سربازان سیال کړو؟
اساسی پښتنه ده او ما ډیری وخت په خپل عمر کې د پښتنه ځواب کړی او نن هم زه د خاص په سوال په ځواب کې ویلی شم چې که ته غواړې چې د سیالانو سیال شې ته باید د خپل سیال سره قدم جګ کړې. د هغو چې کوم قدم جګوي ته باید دوه قدمه مخکې قدم جګ کړې، ځکه چې غواړې بدتري و ځان بدتره وګڼې او ځان په هر څه پوه کړې. کله چې موږ غواړو چې یو یو پوه هیواد ولرو، یو باثباته هیواد ولرو، د صلح ډک هیواد ولرو، په هغو کې د ښځو د نرو د حقوقو مسلې مشکل نه وي، نو دا ټول موږ په زده کړو کولی شو. موږ که ښه قانوندانان ولرو خو بهترین قانونونه به تصویب ته آماده کړو. که موږ ښه ډاکتران ولرو موږ به بهترین تشخیصونه وکړو. موږ په هره څانګه کې چې کادرونه ولرو حتمی حتمان باید سړی وي، حتمان باید ښځه وي. نرې ښځې که چیرې مشترکه د وطن په جوړتیا کې د وطن په آبادۍ کې لاسونه سره ورکړه، هېواد د خپلو سیالانو سیال کېدای شي. اما نن ورځ موږ په دې ډېر خفه یو، ډېر خفه یو چې افغانستان په سلګونو کالونو نور شاته ولوېده. موږ نن د خپل لږو همسایګانو سیالي نه شو کړلی. نن د موږ په څنګ کې هېوادونه ټول حتمي هېوادونه دي، اما موږ هغه جزیترین امکانات نن نه لرو. موږ هېڅ هم نه لرو، موږ څه لرو؟ موږ خپله دفاع ولکه وکړلی شو. درسته ده چې نن به خلک وایي چې په افغانستان کې صلح ده، په افغانستان کې جنګ نشته، اما دا خو هغه جنګ دی چې یو متل وایي داسې مړ که چې وینه یې توی نه شي. نن موږ په داسې یو جنګ کې بوخت یو چې مړ کېږو اما وینه هیڅوک نه ویني، مرګ هم څوک نه شي احساسولی. دا مرګ موږ یو چې په خپلو اوهو یې وړو، دا مرګ د موږ دی چې نن زموږ هېواد مخ په شا باندې منډې وي. موږ نن ډېر خفه په دوی یو چې هېواد د سیالانو د هېوادونو نه پاتې شو. موږ که د دو مکتبو دروازې او د دو پوهنتونو دروازې د مېرمنو او د نجونو په مخ خلاص نه شي، زه فکر کوم چې بیا به موږ هغه پاسمان د فرهنګونو کلتورونو ته تللي وو. بیا به هغه کلتور ته منصر وي چې ښځه باید د ښځې نه مخ پټ کړه، ښځه باید خپل غږ ټیټ کړه، ښځه باید محکومه مزدوره د یوه کور وي او نور هیڅ. چې دا د وطن آبادۍ ته نه، د وطن ضرر او وحشت طرف ته موږ کش کوي. نو نن موږ څه پاتې چې په راتلونکي فکر وکړو، اوس موږ د سیالانو د قطاره لیدلی یو، اوس موږ غټې صدمې لیدلې دي. تاسو وګورئ چې په بهر کې د موږ میلیونو میلیونو افغانان چې بېکوره بېروزګاره او درد بدر په هېوادونو ګرځي. او کله چې دا خبره تاسو د دنو عزیزانو سره مطرح کوئ، مې هېواد کې سوله ده ولې نه رسي؟ اول چې د غزه چې وړم پیغل لور ولرم لور می دفن تون وی یا تو مکتب کی او پغی باند دروازی سردلی وی خودما خوب در ماجرات جون تغونه تغو سوکال جون بکار وی دکه چه زهارم اولاد ها اولاد تربیتم تونده نیچه غارم چه هیوات می دی سیالان و سیال شد نن افغانستان دی سیالان و دی قطار الویده لیده او کنره که هیچ دسی هیوات بشه که افغانستان چې په هغه کې د مکتب دروازې د نجونو په مخ تړلې وي. تاسو د فلسطین جنګ ته مخه کوي، فلسطین نن ټول وران شو، اما هلته د مکتب دروازې چا نه دي تړلې. هلته هنوس هم په مغو جنګ کې دی هلې ځلې لري چې نره ښځې زده کړې وکړه او خپله مبارزه قوي وساتي. نن که موږ ډاکتران لیرو، دا ډاکتران بزړي شي یا به مهاجرې شي، سبا به دا جلال مابان دا کاکه کاکه چې ځوان نارینه بولي او ډېر په فخر باندې تاوي دا چې د فخر تاوی د ښځه او لوري چې مریضه کیږي دا به چاته وړي. دا په هره برخه د ټولنې کې ښځې ته ضرورت دی. داسې چې یو مور ته په کور کې ضرورت دی، د کور چارې یوه مور ډېر ښه سنبالولی شي. د هېواد په چارو کې د ښځې د لاس نیوی او د ښځې مخه بندول واضح خبره ده چې هېواد د نیمګړتیاوو سره د بدبختۍ سره مخ کیږي. مننه.
ډېره زیاته مننه آغلې بهرام. اغلی ستانګزی کتاب ستا در وګرځي ګول کسنګ چغل بهرام ډیر مسلې ته اشاره درلودله. رښتیا هم څومره ورسته پاتې سیویستو که په همدغه شکل دوام پیدا کوي، څومره سخت به وي په افغانستان کې چې بیرته بیا د زده کړو هغه بهیر د پیل شي چې هر افغان، هر نجلۍ، هر هلک د خپلې روښانه راتلونکي لپاره یو هیلې یا خوبونه لیدلي وو.
مننه. څنګه چې واضح خبره ده، څنګه چې د ټولو مونږ تاسو ګورو چې د ټولو خلکو خوبونه کوم امیدونه چې درلوده د راتلونکو لپاره هغه ټول له منځه تللي دي. اوس که مونږ له دنیا سره ځان پرتله کوو، خو ابدا مونږ نسو کولی چې په 500 کلو کې له دنیا سره ځان سیال کو یا ځان له چا سره پرتله کو په دغه پاکستان و ایران و دغه هیوادونو سره، ځکه چې مونږ هم د اوس په دنیا کې اولین ملک یو، یوازینی ملک یو چې د مونږ د نجونو په وړاندې د مکتب دروازې باندې دي. نجونې نشي کولی چې مکتب ته لاړې شي او ښځې نشي کولی چې کار وکړي. په اوسنی عصر کې همدا یوازینی ملک ده چې افغانستان ده چې دغسې ستونزه لري، او دا ستونزه داسې نه حلېږي چې دا صرف مونږ یو څو ښځې غږ پورته کوو او وایو وزر کوو یا هر څه چې ورته کوو یا دلیل ورته وایې هر څه چې ورته وایي دوی هېڅ نه مني، نه دلیل مني، نه مشران مني، نه ننواتی مني، هېڅ هم نه مني. د جمهوریت په وخت کې هم زه نه وایم د جمهوریت په وخت کې دا ټولې پروسې ښې وې، ځکه چې د جمهوریت د وخته دغه شل کلن فرصت چې مونږ له لاسه ورکړ د امنیت حکومت باندې وم چې فشار راول، دوی به ویل چې امنیتي ستونزې شته، موږ نشو کولی چې دا پروسه په ټول هیواد کې کلی په کلی تطبیق کړو، او موږ چې تر څو کلی په کلی مکتبونه جوړ نه کړو د خلکو په کورونو کې بدلون رانولو بیا به همدا میندې وي همداسې بې شمېره به یې راوړي، همداسې بې شمېره به یې غټوي او له منځه به ځي همداسې. او څو کاله وروسته خو د اغلې بهرام په خبرو چې موږ نه به ډاکټرې لرو، نه به معلمانې لرو، معلمانې او د پوهنتون استادانې خو همدا اوس وتلي، تا یو څو ډاکترانې خو هم نور تقاعدېږي یا متخصصینې دي چې دي دوی هم یا وطن پرېږدي یا تقاعد کېږي، یا خو انسان لپاره نو مرګ هم شته. خو باید د راتلونکي لپاره د نسلونو لپاره خلک کار کوي. متاسفانه زموږ په ملک کې د راتلونکي نسل لپاره هیڅ څوک فکر نه کوي. مونږ او تاسو که ځان پرتله کوو، مونږ لپاره یې وطن په کوم حالات کې و چې مونږ ته یې را تسلیم کړ. همدغسې مونږ دغه کار ورسوی کړای چې راتلونکي نسل لپاره په یو ښه واجب باندې وطن تسلیم کو. که هر حکومت راځي فوکس په 15 لویو ښارونو وي، په مراکز وي، بیا هم ټول خلکو ته تعلیمي هغه متوازن انکشاف په تعلیمي برخه کې رامنځته نشي، هیڅکله افغانستان نه جوړیږي، او موږ نشو کولی چې نورو هیوادونو سره ځان سیال کو یا ځان سیال وبولو. او اوس چې امنیت شته نو د دوی دغه یو حکم ده، بس بندا یو پیرته بنده کړی ده، اوس نو د دنیا عالمان هم ورته راولي همدا خبره ده که قرآن هم ورته دي، نو دوی پکې اوس بیا له سره سرچونه کوي چې مکتب پکې راواده یا ناراوه. نو دا یو دلیل کېدای نه سي، او د دې لپاره که زر غور ونه کړي دا بیا نه جبرېدانه د جبران وړ نه وي، او دا بیا هیڅکله هیڅوک جبران نه سي کړای چې دا جبران کړي، هیڅ حکومت په دې نه توانېږي.
ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو اوریدونکو. اوس مرزو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه مهرباني، وخت مو پخیر.
خورجان سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي روغ جوړ به.
معنا ناجوان دوست میرابانی ورور
قربانی سم خوریانی دستاسی میشنه ویدوم که عبدالحد تعلیم در حلمان ولایت سا یو سلام خوند توایمه خورکی را بسم موضوع تا مش خوختوله در تعلیم طرف داری اگر دینیز دکری در خوریانی مش خوندی زوریات رو تلری مثال در خبری که در نور دکری در مش افغانستان خلق خوریانی زوریات رو تلری خورا بسم موضوع تا خوریانی چی داگه دا پوانتونو دا شونزی موضوع چی دا خوریانی وفقا دی پوانتونو نم بند تیوی دی شونزی هم بند تیوی دی نو د خوند سم باخری کې پښتن لره مزوم خورجانی اوس خواغه دی پانتون نو شوندې بنڅګې دی کړه خوند را ولاړی شي دینیز د کړو ته مثال د خبرې توجه کې زګ دلته په یلمن ولایت کې خورجانی مزوینو اکثره خوند شي دی روان دي دینیز د کړو د دینی سبقان شروع کړی دی مثال دینیز د کړو کې تر هغه وخت پورې چې د افغانستان حکومت مثال د خبرې په دغه کله باندې خپل پالیسی سرګندۍ مثال اعلان کړي چې د شوندې خلاص او پانتون نه خلاص ول زه ما په فکر او نظر باندې د خوند سیمم دغه پښتنه ده چې دغه به ډیر شوی چې مثال د خبرې دوی تر هغه دیني ذکر کړی وای ځکه په دیني بخښنه مې خوند ته ضرورت مثال د خبرې یو خور کډینې ذکر وکړي د کور مثال د خبرې د ارغړي عزت او د غور مال میږي خورجانې حق او حقوق او مال میږي بس زه نه وایم خورجانې چې مثال وای د دیني ذکر وتی دا نور ذکر ته مرته لري ځکه لکه د خوند چې وسه شراوه ته وکړه دا ډاکټران چې د ټول افغانستان کې د خورجانې د خمر ګوژن لري مثال د خبرې کوي چې ډاکټر امیر په کلینیک کې ولرو یو نرس ولرو سبا دې مرسې ته مثال یو مریض راځي نه جوړي به سیمړه به سي بیا خو موږ د خارج څخه ډاکټران نه راځي خورجانې باید موږ خپل د افغانستان غمه په خپل وخرو نو زما د خوند سم دا پښتنه ده چې مثال د خبرې دا بشنې چې و تاغه چې خوند بیکار دي نه شونځي ستنه په انټونو ته د دې نه زړه دې مخه مخه کې چې مثال د خبرې دې نه زړه به دراغو شز با کړې مې درغه وخت پورې چې موږ حکومت ته مکتبو د پوانټونو اعلان کوي خورجان دغه پښتنه و
ډېر زیاته مننه اغلی ابن روفی تاسو نه بده پښتنه ما تر کړم زموږ ورور ته له دې خپل نظر شریک کړ چې ګواکې دینی ذکر ترڅنګ عصري ذکر په تړاو باندې دی باسه کو د دینی ذکر ترڅنګ عصري ذکر په سنی اثر کې څومره مهم دي چې افغانان باید ټکنالوژي سره وصل وي هغه په تیبي برخه وي په ساينسي برخه کې هر برخه کې دلته بیا عصري ذکر خورا ډیر ذاتي مهمه کې دی
ډیر مننه کله چې قران کریم د آیات په برخه کې خدای پاک ویل دی چې تاسو ذکر وکړي البته د عصري او د نننه یعنی په دوه ذکر کله په ماسکی کوم توپیر نه دی راوړای او هم دا رنګ هر و هر ورځ چې مونږ یو ورځ تر بل ورځ پورې پرمختګ کوو علوم تبدیلیږي او عصري علوم تر ځای نیسي د دې ترڅنګ چې مونږ باید خپل دین په حق له پوه شو چې سره کم په خپل دین وساتو او هم دا رنګ د عقد دین احکام په اساس په عمل وکړو هم دا رنګ باید عصري علوم زده کړو باید هم پوه شو ځکه چې دا د نړیوالو کچه برابرول دی که مونږ د عصری علوم و نشاط پاتیشو نن اصلا افغانستان او هم دارنگه به هیچی واد سرمونگ نشو کولی چه رقابت اکرو نو ده عصری علوم و ذکر علین دای دا که مونگ او غر و نغر دا علین دای زکا چه روست بر روست پوری تکنولوژی زمونگ پنه هیواد که واردیگی مثلا اول که مونگ یو دیر ساده تکنولوژی تا او ساده ولی مهم تکنولوژی تا که مونگ اشاره بکرو اول موبایل دای نن که از مونگ هیوادوال اندې خبرونه ته اړیکه نسی ته امری ټکنالوژي په اساس دی دوی خپل په هیڅ سره کم یو خبرونه ته مونږ اړیکه ونسو که سره کچا وګورو دا ټول نړیوال نن په یو نقطه سره وصل دی چې همدغه انټرنیټ دی او همدغه انټرنیټ ټکنالوژي سره مخته یو ټکنالوژي سره مخته زی نو د عصري زده کړو لوصل خپل اړین دی او اهمیت لري او کله چې خدای دوه سورو آیاتونو په برخه کې ویل چې تاسو باید ذکر وکړي البته په عمومي شکل هم نارینه او هم ښځه ته ویل دی چې باید تاسو ذکر وکړي او د علومو په منځ کې کوم توپیر نه دی راوړی دی او همدارنګه کله چې پیغمبر اسلام حدیث روایت کړی او حدیث ویل دی په حدیث کې هم ویل شوی دی چې تاسو ذکر وکړي ټول ټینګار په زده کړو اول دی او د زده کړو ترلاسه کول دی اصلا کوم توپیر د ښځو او د نارینه په منځ کې نو او همدارنګه اصلا کوم توپیر د علومو په تفاوت کې نو خو نن متاسفانه چې د افغانستان واکمن خلک د علومو ترمنځ تفاوت راوړي او د علومو ترمنځ یوازې دینی زده کړو ته ډیر ټینګار کوي او همدارنګه د نورو زده کړو خلک محروموي دا خپل یو استر ضربه وخل د تعلیمي په برخه کې دی چې دا هم نجبرانیږي هر ورځ چې موږ د یو علم نه شاته پاتې کیږو هماغره زموږ د تعلیم په کچه کې زموږ د اقتصادي په کچه کې د اجتماعي په کچه کې په فرهنګي په کچه کې ضربه وکړي کله چې یو افغان کله چې یو افغان د وطن نه بهر زی هغه د ټکنالوژي سره کاشنی ونه لري نو موږ دا هڅه وکړو چې دغه هغه خلک یا زمونږه مغه یو ډول د نړۍ په کچه څومره شاته پاتې شوی.
مننه ډیره زیاته مننه. اوس زه سره کمیشنه یا اوریدونکو خلغلی توخی موږ سره وسه سوی دی. سلامونه توخی سی وخت بخیر مهرباني توخی سی.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني توخی سی.
مننه خوشاله شوم چې مفتی زنګ وواو نو رښتیا هم تعلیم کوپرنر اوسه باندې فرض ده خو البته چې فرض ده هغه دیني علم ده خو بیا هم عصري علوم هم ضروري دي لازم دي اشد ضرورت پسته موږ په ټولو خبرونو کې ویلي دي چې د ښځو پر مخ باید د تعلیم دروازې خلاص شي کو په پوهنتون د کو پوهنځي د ټول مکتبونه دي باید خلاص شي او موږ د دې کوشش هم کوو چې یو قومي سپین ږیري په هیڅ علما او وکولو ته دا درخواستي ورکړو چې مکاتب خلاص شي خو بیا هم عمارت تر اوسه پورې داسې قاطع جواب نه ده ویلی چې موږ یې نه خلاصوو امید شته خدای مهربانو داسې خلاص شي خو البته عمارت د مکاتبو په ترڅ او په څنګ کې دیني مدارس هم پرانیستي دي هغو ته کیدای شي چې خوندي هم ولاړ شي نارینه هم ولاړ شي خیر خو کیدای شي چې ولاړ شي خو بیا هم عصري علومو ته ضرورت شته خو داسې چپ تعلیم هم نه ده بند عصري علوم که بند دي دیني علوم چالان دي د دین زده کړه هم لازم او ضروري ده ځکه چې دیني علم فرض ده هغه علم چې هغه سړي ته په دې ژوند کې په مخ ورځي مثلا د تجارت د لمانځه او د زکات او د سو دا علم مفتو مزهد کې فرض ده خو بیا هم موږ له دې خوندو څخه هیله کوو د دې پر ځای چې شکایت وکړي یا دعوی وکړي راځي چې که په خارج کې دي دغه شونکي کړو خیر له شکریا باندې ځای ده د دې پر ځای چې موږ په تبلیغات کې او بد رد وایي کله کله ټولې نه راځي چې وطن ته موږ نه لري به موږ لري سو سره ولاړ به سو اسلامي امارت ته امیر المؤمنین ته به ولاړ سو هغه انشاء الله د دې ملت خادم ده زموږ هرې دغه ته غوږ نشي نو تر دې چې دې غیبتونه کوي موږ به د دې ملاتړ وکړو دې هم راشي قومي شنی لري به اتي به مکاتب خلاص
ډېره زیاته مننه مننه اغلی زایت تاسو ته به در وګرځیږم چې وا زکړیل سه او زکړې مو پنیم کې پاتې شوې دي دا بعد پن خور ډیر سخت ده چې دمر وخت زحمت او ګوبس بیا خرس مستر کې دی ورسته پاتې او لغپل زکړې هرڅه دی لاته ورکړي څومره هیلمان ده استه څومره ممکن کېدل شي چې یو ځل بیا د زکړو لپاره زمينه برابر شي ولته د زکړو لپاره کار وشي
هیلمانی خو په هر صورت هیلمانی په هغه وخت کېږي چې یو خبره ده هیلمانی وشي په دې درې کلونو کې خو متاسفانه ما د څه کوم خبره کوم د دې کوم حرکت کوم د څه اقدام مې نه دی لیدلې چې موږ د څه وایو چې پر اتن کې به ام پونتون ویل کې یا په مکتب دروازه ویل کې خو نو متاسفانه د څه کوم شي نه دی لیدلې خو بیا هم توکل په خدای کې د موږ په قسمت کې واقعا تعلیم نکړ شي ان شاء الله به دا کار کوي او د طالبان څخه او واقعا زه هیله نه لرم چې دا کار وکړي څه چې د تر اوسه پورې د کوم اقدام نه وکړي نو هلان چې هم مکتب شته هم څوک شته هم د پونتون هر څه وسایل شته نصاب مو منظم دی استادان شته دي که د مکتب لپاره وي د انجینر لپاره ښځینه استادانې د لپاره نارینه استادانې په استادانو کې مشکل نشته په مکتبونو کې مشکل نشته په پوهنتون کې مشکل نشته نصاب هم صحیح اسلامي هم منظم دی حجاب هم ټول مجنک یعنې کوي خو تر اوسه پورې ما خو نه وو لیدلی چې داسې خدا نخواسته داسې یو انجلۍ چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي به حجاب لاړ شي یا هم په مکتب کې یا په پوهنتون کې دوی څنګ په څنګ د هلکانو سره کښېني داسې یو حالت خو نه وو په افغانستان کې هر شی منظم و خو بیا هم دوی خبره دونه وځنډوله ولا چې لاړه خبره تر دریم کال درې کال تیر تیر شو څلورم کال پی روان دی تر دې هغه پورې خبره ولا سوال تر اوسه پورې کوم اقدام هم دوی نه دی کړی بیا یو ورځ چې د دوی څخه چې پوښتنه کېده په میډیا کې ورسره ناس خبرې چې کېدې تعلیم په اړه چې پښتنه دینه وشوه در امرسانی پورې خبرې هم وځنډولې، یعنی پښتنه هم تاسو نه شي کولی د تعلیم په اړه. نو دې خبرو نه ښکاري چې یعنی دوی داسې اراده نه لري چې په راتلونکي کې به مکتب ته اجازه ورکوي یا هم پوهنتون ته اجازه ورکوي، ځکه چې دوی اصلا نه غواړم چې خبره لاړ شي سیاسي وغږېږم. خو بیا هم متاسفانه همیشه په افغانستان کې او په دې هېوادونو کې چې وروسته پاتې دي، زیاتره وخت نجونې او ښځې او خصوصا ماشومان دا د سیاسي آلې په شکل دوی نه استفاده کېږي. که چېرې ته په نړیوالو باندې ته غواړې فشار راوړې، نو آسان ترین لار همدا ده چې په ښځو باندې او نجونو باندې ته فشار راوړه. نو تعلیم چې ته په دې باندې باندې دا خپل یو فشار ده، که په دوی باندې ته عصري علوم باندې دا خپل یو فشار ده. مونږ په اسلام کې د هر شي لپاره اجازه لرو. اسلام دونه کلک یعنی دونه سخت دین نه دی چې څونه مونږ ځان ته سختو. د عصري د دیني علوم لپاره په څنګ کې د عصري علومو ته هم اجازه شته. الان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ویلي ده چې انسان ضرورت شي ته لري هغه ورته بیا فرض کېږي. اوس زموږ وطن د تعلیم لپاره ضرورت لري، عصري علومو ته سخت مونږ ضرورت لرو. مونږ د یو عادي ناروغۍ لپاره مونږ داسې یو ډاکټر نه لرو چې دلته کښېني د هغې علاج وکړي. مونږ مجبور یو چې ګاونډ هېواد ته لاړ شو. ولې لاړ شو؟ مونږ ولې د خلکو څخه زموږ څه شي کم ده؟ په څه شي کې مونږ ته ناکام یو؟ آیا مونږ ډوډۍ نه خورو؟ مونږ انسانان نه یو؟ مونږ عقل نه لرو؟ مونږ ځان ته حقوق نه غواړو؟ خو مونږ هم هغسې یو انسان یو. خو تعلیم چې ته وکړې ته خپله بیا د دې مرض لپاره ته علاج پیدا کولی شي. نو بیا ضرورت څه ده چې بل هېواد ته زه لاړه شم؟ په خپل هېواد کې به زه خپل علاج کوم. عادي یو مرض چې زموږ سر باندې در چې مونږ ځو درېمګڼې هېواد یا ګاونډ هېواد ته ولې ځو؟ د څه شي لپاره ځو؟ د همدې لپاره ځو چې زموږ په وطن کې د تعلیم د عصري علوم لپاره هېڅ زمینه نه مسا. ته چې دروازې د پوهنتون باندې د مکتب باندې ته نن ډاکټر لرې، نن تا سره نرس شته، نن تا سره قابله شته، خو دوه درې کاله وروسته دا نرس ناقابله خو له منځه به لاړ شي. بله ورځ به ډاکټر هم مړه کېږي، د هغې عمر هم زیاتېږي، یا به هغې ته مخاون اجازه نه ورکوي. نو ته بیا د یو عادي مرض لپاره لپاره چې خزینه مریض ای هغه د خپل ماشوم لپاره به نوې ودونه ته ځي، دا د شرم ځای نه نیز موږ افغانانو لپاره. دوی دغه خبرو ته ولې فکر نه کوي؟ که دغه خبرو ته دوی فکر وکړي، دوی به د مکتب دروازې د پوهنتون دروازې به هېڅکله مې نه بندوله او نه به بند اوس به نه لا بند نه وای. دا به دروازې د مکتب به ایله وای. خو دوی دې خبرو ته فکر نه کوي. دوی همیشه په افغانانو کې زه متاسفانه دا خبره کوم چې واقعا دوی زموږ ټولو چارواکو همیشه خپل شخصي نفع ول ګڼلی ده، بیا د ملت نه پای ګڼلی ده، بیا د وطن لپاره فکر کړی ده. بیا یې فکر کړی که نه دی کړی؟ که شخصي دوی خپل نه په یو خواته پرېږدي، یوازې د ملت ته فکر وکړي، د هېواد ته فکر وکړي، زه باور لرم چې د مکتب دروازې د پوهنتون دروازې سر د سبا نه به خلاصېږي. خو دوی نه غواړي چې دا کار وکړي، ځکه چې دوی ته شخصي منافع ډېر ضروري ده.
مننه، ډېره زیاته مننه. اخلی بهرام، څومره د زده کړو تړاو شوي ژمنې په خپل ځای باندې پاتې سي؟ دغه که په نړیواله کچه دي یا که په کور دننه امرسانی مسله کېدلی سي؟
ډېره زیاته مننه. پیش ته دوه څه تاسو سوال ته ځواب درکړم. د دې دوو قدرمنو ورورانو د خبرو په ارتباط باید ووایم. اول ورور چې موږ نه سوال وکړ چې نجونې دی یا میرمنې دی دیني زده کړې ته مخه کړه چې دلته په هلمند کې اوس ټولې مدرسو ته ځي. زه دوه قدرمن ورور ته ویم چې وروره، موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو. د موږ تعلیم و تربیه، د موږ معارف په اسلامي ګڼو باندې سنبال. معارف په مکتب کې اسلامي درسونه ورکول کېدل، په مکتب کې مکمل اسلامي درسونه تدریسېدل، پوهنتون کې موږ شرایط او پنځه لارې موږ داسې نه دی چې په مکتبو کې دیني درسونه نه ورکول کېږي. کفایت کوم دومره ځواب. او بل قدرمن مشر ته زویایم چې خدای پاک دې زر کاله عمر درکړه. موږ دغه دې د دوو کالو تقریبا چې د دوه نیمه کاله شول چې یو کمپاین هم د زده کړې په ارتباط باندې شروع کړی دی. تر اوسه د څه وخت یې یو تعداد عزیزان د دو کمپاین درغلل، کنداره پورې درغلل، په کابل کې دروازې وټکولې. خو بل اخره د دې دو هیڅ څه د مثبت ځواب ورنکا. او موږ نا امیده بیرته د کابل نه راستانه شول. د موږ حیات چې موږ کمپاین دو تکا چې د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، دا مسله په هیڅ اصولو کې منطق نه لري. او راغلو د تاسو سوال په ارتباط باندې چې ته کومه ده چې زه رسنه تقیباوام او دلره ان خپل ګران هیواد افغانستان کې او سوریا او هغه سیاست چې هلته روان دی دا تقیباوام. زه یقینا چې ورځ ته بلې ما ناامیدۍ ته تشکیوي چې او بل دې ته زه حیرانه شم چې څومره قوي دښمن مو لیرو چې نن یې په دومره قوت باندې موږ دې ته اڅولي یو چې موږ د خپل مکتب دروازې دغې په لمسون باندې تړلي دي او خپل پیشرفت خپل ترقی خپل د سیالانو سیال کېدل په خپل لاس باندې په ځان باندې بند کړي دي. نو دا ولس چې همیش کړېدلی دی جنګونو او جګړو بدبخت کړي دي. موږ شهیدان ورکړل، موږ کونډې ورندې پوره توګه دا په درسته افغانستان کې موږ لیرو، موږ مایوبینو معلومین لیرو. نن دا ولس څنګه بیچاره دی چې هر څومره که په بهر کې دی که د کور دننه دی د چیغې ویني، اما د دومره قوي دښمن چې دا غږ په حقیقي چارواکو ته نه رسي چې څو د مکتبو دروازې وتړلی شي. زه فکر کوم چې ډېر به د وخته وي چې زه ووایم چې دا کار به وشي او دا کار به ونه شي، ځکه چې اوسنی د افغانستان اوسنی وضع ډېره په بهرنیو سیاستونو پورې تړلی حالت دی، ډېره په بهرنیو پورې تړلی حالت دی چې زه پات پروردګار ته مجبوره یم چې دلته زه دعا وکړم. مسلمانان یو هر وخت خپل پروردګار ته دعا کړو، اما کله چې یو بس سړی که په یو بس کې مخه دعا وتکا دا هغه دی و انسان هغه آخرینه عاجزي ده. نو نن موږ عاجز یو خپل پروردګار ته دعا کړو چې رب العالمین دې موږ د دغو جنجالونه د بهرنۍ د لاسونه خلاص کړه. افغانستان سیاسون دی، د افغانستان مدنی فعالان دی، د افغانستان قومي مشران دی. پروردګار قوت ورکا، وحدت ورکا چې دی په یو غږ لاسونه یو کړه او د دغو ناورین مخه ونیسي. مننه.
ډېره زیاته مننه. ښاغلی ستانکزی، ستاسو نظر به را واخلو چې کړې ژمنې د زده کړو تړاو باندې ولې نه عملي کېږي؟
مننه. دغه پوښتنه خو که د مسؤولو چارواکو څخه اوسي، دوی یو څوک نماینده باید وي چې هغوی باید ځواب کړي. هغه ژمنې چې دوی کړي دي په دوحې کې، هغه نه یو هم د تعلیم په برخه کې نه ده عملي کړی. او زه به هم اول هغه د ورور ځواب ته راشي به چې ویلي چې د مونږ خویندو د دینی علوم ته مخه کړي. د مونږ د خویندو دینی علوم زده دي. افغانستان 99% 99.3% مسلمانان دي ټول خلک. مونږ ته په کورنۍ کې دومره دینی زده کړه راکول شوی چې زه هم د اوس پوره کولی شم چې تاسو تبلیغ وکړم. ورور، دویمه خبره دا ده چې په افغانستان په تعلیمي نصاب کې تر 12مه پورې دومره دینی زده کړه ولا چې مدرسې ته پکې ځای هم نه پاتې کېده. خو بیا هم ټول خلک مدرسو ته تلل په هغه وخت کې. له اوس نه هغه وخت کې لا ډېر وو مدرسې، اوس هم خلک د مدرسو ته ځي. یعنی خلک دا د مونږ دین ده، ته یې مونږ ته مخښیه چې مونږ ورسو، مونږ خپله ورځو بې له دې نه چې ته ووایې مونږ مخکې له دې نه تللی یو. او دا خبرې پښتونولي او دین مونږ ته په کورنیو کې راښودل شوي دي او راښودل کېږي. ما ټول دین ما خپل هغه په کورنۍ کې زده کړی ده بې له دې نه چې ته دا نصیحتونه وکړي، ځینې نزاکتونه په نظر کې ونیسه. او د بل محترم قومي مشر ورور ته زه وایم زه له همدغه جینه وعده ورسره کوم، تاسو ریکارډ پاتې کېږي. زه ورته وایم چې ته د امیر المؤمنین سره دې وخت ونیسه. زه 200 ښځې د افغانستان څخه درلیږم. زه 200 ښځې هغه تعلیم کړي ښځې چې سل پکې د شرایطو نه فارغې وي درسره لیږم. خو چې ته دغه وخت ونیسي او دغه ژمنې چې دوی نه عملي کوي دا د دوی تګلاره ده. او د دوی نه نوره تمه هم نه کېږي چې دوی له دې نه وروسته پرې غور وکړي. خو هیله مې دا ده چې دوی غور پرې وکړي او دغه د ما خدای دې وکړي چې د ما دغه خبره دې برعکس وي او دوی دې ژر تر ژره د مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي.
ډېره زیاته مننه. وروستیو کې اغلې نروفي ستاسو نظر به راواخلو چې په همدغه موضوع باندې که په کور دننه تصمیم نه نیول کېږي، د نړیوالو ژمنې بیا څومره په دغه برخه کې په نظر کې نیول سوي دي؟
ډیره مننه. باید دا په نظر کې ونیسو چې نړیوالو همیشه په دې درې کلونو چې نجونو د زده کړو نه شاته پاتې دي خپل ژمنې کړي دي، او د نړیوالو په کچه دا موضوع همیشه تر بحث لاندې اخیستل شوی دی، خو متاسفانه نړیوال هم کوم عملي اقدام نه لري. زه نن سهار یو خبر مې ولوستل چې افغانستان ته امریکا او چین د شپږ ویشت میلیون ډالر زیاتر افغانستان ته مرسته کړی دی، خو دا مرستې په کوم برخې کې مصرفیږي او څو مصرفی دا خپل دوه کومکونه هم دارنګ هم داسې ژمنې چې به عمل ژمنې خپل خای چې نړیوال افغانستان په قصه کې نه ده، او یوازې هغه څوک چې کولای شي خپل ځان خپل وژغورې، زمونږ خپل ملت ته زمونږ خلک ته، چې زمونږ خلک باید د دې وضعیت پر وړاندې چې هر ورځ د سترګو پر وړاندې ګوري او بیا هم وایي چې نه دا ورځ ښه کېدونکې ده، یو امید شته. کوم امید؟ درې کاله شوی ده چې نجونې مکتب ته نه ځي، یعنی درې کاله دوی په خپل سترګو وړاندې نه ګوري چې وایي امید شته. زمون خلک باید خپله باید یو شي او خپله متحد شي، او د دې ورځې او د دې شپه ورځې چې د نجونو پر روان تاثیر کوي، او د نجونو یو ورځ تر بلې ورځ پورې محدودیت تیریږي، دوی باید خپله متحد شي او خپل هیواد خپله جوړ کړي.
ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو او اورېدونکو، په خپرونه کې را سره د ښځو د حقونو فعال غلې رابعه ستانکزۍ، د جمهوري غوښتونکو ملي ګوند مشره غلې عادله بهرام، د ښځو د حقونو فعال غلې روفیا، او ترڅنګ زکړه لاغلی سرای خان زاید، چې موږ سره بحث کې ګډون وکړ. تر بیا چې ساسو درنو حضور تاسو ریګم په لوی خدای مسپارم، خو وخت لري.